قدرمن اوریدن کو د هلمند د سولې د کاروان مشر شاغلی اقبال خیبر امدا اوس د کابل څخه زما سر ټلیفون پکر شوه دی غواړم د هغه استر مدنی حرکت په اړه چې د هلمند څخه را شروع او د روژې په مبارک میاشت کې په 40 درجه ګرمۍ کې 340 کیلومتر مسافه په پښو والا او خپل د سولې پیغام یې تر کابل را ورسوه. په دغه اړه ورسره مرکه ولرم چې دا مدني حرکت د سولې په خاطر څه ډول را شروع کړي او همدارنګه په لاره کې د څه مشکلاتو سره مخامخ سوله د طالبانو او د خلکو همدارنګه د حکومتي چارواکو چلند دې سره څه ډول و او اوس په کابل کښې دی د څه ډول استقبال سره مخامخ شوي دي او په راتلونکي کې دی نور څه پروګرامونه په دغه اړه په نظر کې لري. جناب خیبر صاحب ترار سلومری زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ستړي مشي چې دا ډېره زیاته مسافه مو د هلمند څخه بیا تر کابله په پښو وهلې ده، کاول دا ووایه چې تاسو سره څنګه دا فکر پیدا سو چې باید داسې یو ستر او مشکل مدني حرکت د سولې په خاطر اجرا کړي او هدف مو څه دی؟
الله مو استاد ته تر هر څه وړاندې تاسو ته او درانه ولس ته هرکلی هیله مند یم چې سوله ییز ژوند کې پاته شي. د حرکت په اړه خو عمومي معلومات دا دي چې تر ټولو لومړی په هلمند کې خیمه ځکه ووهل شوه چې 14 وسوه پر لوبه باندې په غېږ نیونه کې 14 وسوه، له امله 250 کسان ټپیان شوله، 14 ووژل شوله. د دې پړه هېچا په غاړه وانخیستله. نور ولس دا پرېکړه وکړله چې دلته به چاودنې کېږي، خلک به خلک وژني، حتی دا به نه یې معلومه چې چا ووژله. وضعیت دومره وخیم سو، دومره خراب سو. بیا هغه د دوه میاشتې ولس پرله پسې په هماغه خیمه کې د خلکو د پوهونې لپاره مسلسل کار شروع کړ او تر هغه چې اخري تظاهر یې هماغه د روژې نه مخکې د پلی تګ حرکت و. د پلی تګ حرکت اساسي لامل همدا و چې هلته موږ د ولسونو په منځ کې یو پرېکړه لیک رامنځته کړ چې په لومړۍ ماده دا وه چې اوربند باید د طرفینو تر منځ وشي، دوهمه ماده دا وه چې معلومات رسنه باید رامنځته شي، دویمه ماده دا وه چې ګډ نظام باید جوړ شي، او څلورمه ماده دا وه چې د دوی په توافق د بهرنیانو د وتلو مهالویش وټاکل شي. نو دغه پرېکړه لیک موږ د جنګ ټولو خواو ته واستاوه. له بده مرغه دوی ځواب را نه کړ، بېخي یې نظرانداز کړله، بېخي یې غوږ پرې ونه ګراوه. بیا موږ مجبوره شولو د دې لپاره چې د تظاهر په ډول خپل پرېکړه لیک په لاس په پښو را روان شو، او تر ټولو په سختو شرایطو کې چې جګړه روانه ده په سیمه کې، د بم خطر شته، د غله خطر شته، د قاچاقبر خطر شته، دې ټولو خطرونو ته په کتو دا حرکت پلان شو تر څو دغه پیغام او دغه فکر لیک د افغانستان فرد فرد هر کس ته ورسېږي. د دې تر څنګ د خپل وطن له اصلي تصویر څخه، د کلي له اصلي تصویر څخه خبر شو چې هلته زموږ کلیوال په څه ډول حالت کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ د سیمې طالب د روانې جګړې په اړه څه نظر لري، او د سیمې پولیس، سیمه ییز پولیس، پولیس اردو، ملي اردو د روانې جګړې په اړه څه نظر لري. د دوی ټولو نظر مو په دې سفر کې معلوم کړ، او بالاخره دا دوی تر کابله را ورسېدو.
تاسو واقعا ډېر ستر کار کړی دی. تاسو وویل چې موږ په لاره کې د مشکلاتو سره مخامخ شو او د ولسو، طالبانو، د دولتي چارواکو، امنیتي مسؤلینو سره مو تماس درلودی. د دوی چلند ستاسو په اړه څنګه و؟ په خاص ډول طالبانو په دغه لاره کې ستاسو سره څنګه چلند وکړ؟
د طالبانو چلند په لاره کې ډېر صمیمانه و. خو چې موږ حرکت سره کاوه، دوی ته مو وویل چې موږ مدني حرکت شروع کوو او ستاسو په سیمو کې تېرېږو، نو تاسو دې خبر یاست چې موږ ته ستاسو په سیمه کې زیان ونه رسېږي. په دغه ترتیب مو دولت ته هم وویل چې موږ دا حرکت شروع کوو، ستاسو په سیمو کې تېرېږو چې موږ ته زیان ونه رسېږي. نو طالبان ویل چې مشتکی پای حالت کی استاسو امنیت تاسنی مسئولیت خو بغاړه نه سه اخستلای خو کار نه در باندې لرو. نو بیا په محل کې چې تیریدلوم ستونزه دا وه چې د محل ډېر خلک یا خپله د طالبانو ځینې ډلې په دې نه وي خبرې چې موږ خپلواک یو نه یو څوک یو څنګه یو ځکه د ځینو رسنیو له ادرسه داسې رپورټونه خپرېدله چې دا حرکت د طالبانو په ضد شروع شوی دی او هغه رپورټونه د طالبانو د سیمه ییزو طالبانو او د هغوی د پلویانو ذهنیتونه هغه خراب کړي وو. نو هغه ویره وه هغه بیا وخت نا وخت سړک ته راوختله ویې پوښتلو چې وروسته موږ خپل دریځ ورته روښانه کړ بیا پوه شولو چې هغو رسنیو سم رپورټ نه دی رارسولی. نو بیا یې هرکلی انتهایي لوړ ډېر ښه ډېر په زړه پورې وو او خپله به اکثره وخت شپې وسلوال طالبان هغه مساجدو کې به چې موږ اوسېدلو هلته به راتلله د خپل درد کیسې به یې راته کولې له جګړې د ورپېښو ناخوالو کیسې به یې راته کولې او ژړل به یې راسره چې کاشکې له دې وضعیت څخه ووزو او یو سوکاله آباد او روښانه افغانستان رامنځته کړو.
همدارنګه د عامو خلکو ملاتړ ستاسو سره څنګه وو؟ آیا په لاره کې دا خلک هم ستاسو سره یوځای شوه؟ ورې په دغه لاره کې ستاسو څه ډول مشکلات ولیدله او خلکو څه ډول ستاسو څخه په مجموع کې دغه ستاسو د پیغام څخه څه ډول استقبال کوي؟
په سیمه کې د خلکو استقبال ډېر عالي وو ډېر لوړ وو دا چې د ټولو درد مشترک وو ټول له جنګ کړېدله له همدې امله په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې به استقبال ډېر لوړ چې هلته به جګړې روانې وي هلته به ویر زیات وو او هغوی به له دې وضعیت څخه ډېر په تنګ وو هلته به ډېر لوړ استقبال کېده حتی دا چې واړه کلي راغلل چې بېخي شکورونه به وو خو خلک به یې له نورو کلیو راټول کړي وو د استقبال لپاره به ولاړو نور نو ټوله لار میندې خویندې سرل دی چې په افغان وطن کې د دوی راوتلو پجرایي کول څه سخته خبره ده حضور میندې به راوتلي وې او دعا به یې کوله قرآن شریفونه به یې په لاس کې نیولي وو په مساجدو کې ځینو کسانو ویل پاله چې د دې تر سیوري لاندې تیر سو وژغورل سو دا شفقت به یې هم کاوه.
تاسو لاره کې اول څو نفر واز بیا په کابل څو نفر پر ورسېده په لاره کې مو څه نوې مشکلات ولیدل؟
په پیل کې اته کسان وو په پای کې له سلو شلو زیات سلو په منځ کې موږ غوښتله چې شپېته الاریا واوسو ځکه د زیاتو کسانو کنټرول لوجستیکو اړتیاوې ورپوره کول سخته خبره وه او په لاره صرف هماغه ستونزې عمده دا وې چې هوا ډېره ګرمه وه او بل روژه وه څښاک او خوراک راباندې قطع وو او بل ډېرو سیمو کښې به د اوسېدو لپاره ځای نه وو ډېرو سیمو کښې به بېخي په ډاډ پاتېدلو او نور نو هغه د پښو درد وو د پښو تڼاکې هغه مسله وه او د ځینو کسانو چې پښتورګې خراب وو د مایاتو د کمښت سره مخ کېدله هغه عمومي ستونزې نور انشاءالله چندانې لویې ستونزې نه وې.
اوس چې د خپل دغه کلک هضم په اساس سره کابل ته راورسېدله او دا د سولې پیغام راوړي د دولتي چارواکو په خاص ډول ولسمشر ته تاسو دغه پیغام ورسوه او د هغه سره مو ملاقات درلودی د هغه عکس العمل ستاسو د دغه پیغام په اړه څنګه وو او څه ډول ژمنې ستاسو سره وکړې؟
دوی خو هیله درلوده چې موږ باید ارګ ته ورسو یا د سولې عالي شورا دفتر ته ورسو خو موږ دا شی ځکه ورسره ونه مانه چې دا د ملت په استازولي راتګ دی نو تاسو باید د دوی منځ ته چېرې چې دوی ناست وي هلته باید ورسئ. نو بیا موږ په هماغه کوم سرک چې د غازي سټوډیو مخ ته دی د هغه مخکې ناست وو ولسمشر راغی او موږ خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړلې غوښتنو کښې هماغه پرېکړه لیکو چې لومړی اوربند باید وشي دوهم مذاکراتو دفترونه باید رامنځته شي درېیم باید ګډ حکومت جوړ شي څلورم په ګډه د بهرنیانو د وتل توقعات باید وټاکل شي دا څلور سره مادې راسره ومنلې او بیا مو ورته وویل چې یو عملي ګرام در څخه غواړو همدلته یې غواړو در څخه د دې لپاره چې ملت پوه شي چې تاسو په خپله اراده لګیا یاست که د بل په اراده نه د ټلیفون حق درکوو نه له چا سره د مجلس حق درکوو فقط د ملت غوښتنه در تاس په مخ کې شو تاسو به اندل ته جواب راکوي بیا مو یو کلن یو اړخي زوربند غوښتنه ورڅخه وکړل د دوی استدلال کوي ویل چې یو کال کې کېدای شي پوځ ته لوی زیان ورسېږي نو لازمه دا ده چې خپل ځان او پوځ ته زیان ونه رسو نظام ته زیان ونه رسو دوی استدلال یې قوي و بیا مو ولس سره بېرته ولس هم پرېښوله چې استدلال قوي دی څه باید وکړو بیا د یوې میاشتې د یو اړخي زوربند غوښتنه وسوه هغه یې په هغه ځای کې ومنله او څه ډول چې په څه طریقه موږ څه ځینې غوښتلې هغه مو ټول ورڅخه ترلاسه کړله اوس نو له بل لوري څخه چې شیخ مولوي عبت الله دی له هغوی څخه مو هیل دا ده چې زموږ همداسې د پذیرش لپاره سیستم جوړ کړي او د دې تر څنګ زموږ ټولو غوښتنو ته په همدې ډول لکه محمد اشرف غنی چې ورکړل دوی هم ځواب ورکړي که ور نه کړي نو بیا به په دوی شک پیدا شي چې دوی د خپلې ارادې نه دي او دوی د افغانستان د تاریخ هم د افغانستان د خلکو په غم کې نه دي
تاسو وویل چې ولسمشر ته څخه موږ نورې غوښتنې هم درلودې دا کومې غوښتنې وې او هغه جواب څه ډول و
له ولسمشر څخه موږ نورې هېڅ غوښتنې نه درلودې فقط همدغه سپېشلیک منل او د اوس لپاره یو عملي ګام پورته کړو
نو اوس تاسو د طالبانو په اړه څه ډول پریکړه کړې ده که چیرې دوی ستاسې غوښتنې ونه مني نو بیا به ستاسو بل حرکت څه وي د هغو په مقابل کې
موږ د طالبانو لپاره درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی دی او خواست مو ورته کړی چې د افغانستان تاریخ وژغوري خپله خپلواکي ثابته کړي او د دغه یو میاشتنی اوربند په وړاندې جواب ووایست که جواب را نکړ نو بیا واضح ده چې دوی د بل چا په اراده کې دي او بیا چې په چا شک لرو چې دوی په خپله اراده کې اخیستي دي د هغوی د سفارتونو مخ ته به ودرېږو
تاسو د سفارتونو څخه یادونه وکړله آیا تاسو خپل پیغام در د سفارتو پورې رسولی دي او اوس خو داسې ویل کېږي چې دا جنګ زیاتر بهرنیان هلته دي در دې پورې مو دا پیغام په څه ډول رسولی دي
خپله د سفارتونو سره مې ذاتن که د دوی دروازو مخ ته ورغلو خبرې نه کوو ورسره خو فقط د دوی د سفارتونو مخ ته د دې لپاره درېږو چې د دوی له ملتونو سره اړیکه پیدا کړو او د دوی ملتونه له دوی وپوښتي چې ستاسو سفارت مخ ته افغانان ولې راټول شوي دي او موږ بیا له ملتونو سره اړیکه پیدا کړو چې دلته ملت راولاړ شوی هلته ملت دی له هغو ملتونو وغواړو چې پر خپلو سفارتونو پر خپلو سیاسي استازولۍ باندې زور راولي چې خپله هغه ژمنه چې په 2001 کې یې کړې وه چې په افغانستان کې به امن راولو هغه دې پوره کړي نو هغه یې تر اوسه نه ده پوره کړې او د هغه د پوره کونې لپاره به دوی له ملتونو سره خبرې کوو
یو شمېر هېوادونه چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده مداخلې کوي او دغه جنګي ډلې حمایه کوي د هغو څخه تاسو څه ډول غوښتنې لرئ
د هغوی څخه مو خواست هم دا دی چې دوی دې خپله ژمنه پوره کړي په افغانستان کې او هیله مو هم دا ده دا د ملتونو سره یې اړیکه هم په همدې موخه نیسو چې دوی تر فشار لاندې راشي او افغانستان امن لپاره کار وکړي
او بل دا دی چې دغه درې ورځې اوربند چې سوی و په کابل په افغانستان کې اوس د طالبانو مشرانو هغه کسانو ته جزاوي ټینګ کړي دي چې دوی د خلکو سره لیدلې دي ښارو ته داخل شوي دي د سربازانو سره اکشن اخیستی دي که چیرې طالب مشران ستاسو سره هم دغسې یو چلن وکړي چې خپل ډلې و قومندانان و د هغه کسان چې دوی سره دې پرې نه ږدي ستاسو سره ملاقات وکړي یا خبرې وکړي ستاسو عکس العمل به دوی ته مقابل شوي
ډېر واضح دی موږ به هم وساتو د دوی سیمو کې مخکې هم داخل شوي بیا هم ورداخلېږو د هغه قربانۍ لپاره راوتلي چې په پیل کې موږ ژمنه کړې ده زموږ هیله خو په پیل کې دا ده چې دوی به موږ ته فرصت مهیا کوي چې دوی سره ووینو او که نه سو بیا زموږ تر ټولو زیات فشار په هماغو سفارتونو دی چې له دوی سره اړیکه لري او دوی په غېږ کې اخیستي دي
مننه تاسو چې اوس دلته په کابل کښې یاست نور څه پروګرامونه د سولې په خاطر او د هغه قطعنامه چې تاسې په لاس کې لري د هغې د عملي کولو په خاطر په نظر کې لري
اوس لپاره خو دلته یو انتظار یو چې وسله وال طالبان ته جواب راته راکوي وروسته نو هغه بعدي پروګرامونه دي چې طرحه کوو به یې او مخته به ورسره ځو
تاسو مخکې وویل چې موږ د طالبانو د مشر سره غواړو وګورو یا طالبان د مشرانو سره د هغوی غوښتنې تاسو ته معلوم دي چې وای موږ د امریکا سره خبرې کوو، د دولت سره نه کوو، همدارنګه وای چې خارجي قوتونه باید ووزي، بیا هغه وخت موږ خبرې کوو، همدارنګه نور بعضي غوښتنې د اساسي قانون او نور مسایلو په اړه لري. په دې اړه بیا تاسو څنګه تصمیم نیسئ او یا دا غوښتنې تاسو دې عملي کولی شئ؟
د دوی دغه غوښتنې مطلق سمې نه دي، که نه دوی وایي چې له افغان دولت سره خبرې نه کوم. دا خو واضح چې دوی د افغانستان د دې وخت تاریخ خراب دی او دوی غواړي چې داخلي مذاکراتو له دریځ ووځي او بدلون ته ولاړ شي، او د افغانستان خلک غواړي چې داخلي دواړه لوبې خپله روغه وکړي. دا اوس بین الافغاني جګړه ده، نو ولې باید بل چا ته اجازه ورکړل شي چې هغه هلته مداخله وکړي؟ نو دا ده چې دوستنې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دوستنې هېڅسره ومني. نو طالبانو ټولې خبرې خو ملت نه ورسره مني. غلطي چې کومې شوي هغه ورسره کړي شي، باید بهرني قوتونه ووځي، ملت هم وایي چې بهرني قوتونه ووځي، خو په یو ترتیب په یو میکانیزم، داسې نه لکه شوروي اتحاد چې سیمه پرېښودله، افغانستان یې په ډاګ پرېښوده او بیا کورنۍ جګړې له امله په لکونو افغان انسانان ووژل شول. نو هغسې وضعیت خو ملت نه غواړي. د داسې یو طریقې د مهال ویش له مخې به بهرني قوتونه ووځي چې افغانستان ته زیان ونه رسېږي.
ستاسو د نظره په افغانستان کې د جنګ اساسي عوامل څه دي؟ ولې دا جنګ دوام لري؟ د طالبانو په څنګ کې نور مخالفین هم دي، د هغو ته بیا ستاسو پیغام څنګه دی؟
د جنګ عوامل خو دلته ډېر دي. عامل یې دا دی چې نابرابري ده، عقدوي مسایل دي، قربت دی، بېچارګي ده، بېکاري ده، د کار نشتون دی، او د جنګ لور همېشه له دغو
همدارنګه دا چې طالبانو په څنګ کې نور مخالفین دا اوس را پیدا شوي دي او هغه جنګو ته دوام ورکوي، که چیرې طالبان ستاسو غوښتنه ومني او د هغو سره بیا تاسو څنګه؟
اوس نظر نه لرو، فقط اوس د طالبانو د دولت روغه باید وشي، د نورو جنګي لویو ډلو په اړه اوس نظر نه لرو.
همدارنګه په داخل د دولت کې یو شمیر پخوانی مجاهدین او په دې پورې مربوطي جنگي ډلې د طالبانو د راتګ سره مخالفت لري، همدارنګه د سولې سره مخالفت لري. تاسو د هغوی سره بیا څه ډول چلند کوي او هغه ته څه پیغام لري؟
نیسی قانی دوی کونده دگر زیدون ما خمم هم داده چه هر خلق چه غلط معلومات لری یا نمگیدی معلومات لری اوگی تبو دوگی معلومات رو پرکو دوگی پر نظری و بکارو کو، او بیا چه کل ملت بی کهو که اغا وڑی جل بیا دوم را دپام وال هم ندی.
دا چه اوز دادی پا ازبکستان کی یا پا سعودی عربستان کی دا طالبان و دولت دی کوشش که خبری وسی، د دوغو ته هم ستاسو پیغام به څه وي؟
زموږ لومړۍ هیله دا ده چې د افغانستان مسله په افغانستان کې حل شي، او استاد نه لرو. زموږ دوهمه ماده دا ده چې معین ادرسونه باید رامنځته شي، کول اور بند هغه په دې مترازو نه لرو چې هر ځای ادرس رامنځته په افغانستان دننه یو په بل باور یې نه درلود، بل به امن سیمه بل هر هېواد شي، خو خبرې به کرئ، خبرې به واضح د ملت په وړاندې به وي، څه چې د نوای ټول به خبرېږي، د رسنیو په وړاندې به وي. او تر ټولو مهمه دا ده، ټولو مهمه دا ده چې ملت کې باید نتیجه ووینو، چې د ناست نتیجه.
همدارنګه ستاسو اړیکې د نورو کسانو سره چې سولې خیمې درولي په مختلفو ولایاتو کې څنګه دي؟ همدارنګه د مددي ټولنو سره په افغانستان کې په مجموع کې
ځینې خیمې چې زموږ په حمایت درېدلي دي هغه مو کتلي دي، هغه کومې چې زموږ له اجنډا سره مطابق دي هغه زموږ دي، چې د اجنډا مطابق سره شي او چې نه وي په چکر کې دي هغوی ته خوبي لا همدا کوي چې فقط ستا په درېږي.
مننه غواړم اخر سوال دا وکم چې ستاسو پیغام په مجموع کې د افغانستان خلکو ته د دغه سولې په اړه څه دی چې ستاسو څخه ملاتړ وکړي؟
دې غوښتنه مو له قانون څخه دا ده چې په هره سیمه کې دې یو کوچنی مایک دې پیدا کړي، یو لږ کسه دې سره غونډ کړي، او په هماغه محل کې دې د جنګ ضد د سولې غوښتنې نارې فشار سره ووایي، او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه، له کلي کلي څخه، له سیمې سیمې څخه باید د امن د غوښتنې نارې راپورته شي، د جنګ ضد نارې راپورته شي، د جنګ ضد تظاهرات او لاریونونه راپورته شي.
همدارنګه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او سیاسي شخصیتونو څخه ستاسو هیله او غوښتنه څه ده چې په څه ډول کېدای شي دوی ستاسو دغه پیغام تر خلکو پورې ورسوي، همدارنګه ستاسو ملاتړ وکړي؟
له هغوی څخه مو هیله دا ده چې موږ ته دې بلنه نه راکوي چې موږ د دوی غونډو د دوی پروګرامونو ته ورسو، دوی دې خپله خپل پروګرام جوړ کړي او همدغه غږ دې بدرګه کړي د خپل اشخاص په واسطه چې هر ځای دي اواز دې پورته کړي، چغې دې رامنځته کړي، لاریونونه دې وکړي. دا دې هغه حقیقي حمایت دي د صلحې او د ولسي یا د خلکو د حرکت په تړاو، او یوازې په غونډو په دې شانې نتیجه ډېره بارزه نه ده. تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د لاریونونو په واسطه، د پرله پسې لاریونونو په واسطه په لارو کوڅو کې شور رامنځته کړي، آواز رامنځته کړي، او اسمي نه ده چې یوازې له خپلو ادرسونو، هماغه ولسي ادرس د ټولو ادرس دی، هغه ادرسونه مهم دي. ټولو مهمه دا ده چې اوس دا شی وګټل شي، وروسته به بیا ګوندونه هم په ارامه خپل سیاست وکړی شي او نور نهادونه به په ارامه وکړی. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې د دې حرکت تر چتر لاندې ټول راغونډ شي او دغه یو غوښتنه وکړي.
ډېره زیاته مننه د هلمند د سولې د کاروان مسؤول شاغلی اقبال خیبر، تاسو د معلومات ګټورو خبرو او پیغام څخه مننه. تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم چې خپل دغه مقدس ارمان ته چې هغه د افغانستان د خلکو آرامي او په سوله کې ژوند دی ورسیږي. ډېره مننه، د خدای په امان.